kirishni osmonlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د تشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخوانیو چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتنې ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا ګاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخوانی حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. ګاسمن وای دی غونډې ځکه اخلاقي حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدی ډلې د وحدت ګوند د یوې څانګې د مشراو د ویانا د غونډې د یوه ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی ګاسمن زیاته کړې د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسدالله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. ګاسمن د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو افغان بنسټ هغې غوښتنې ته اشاره کړې چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشران او نور تورن افغان مشران په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دي وکړي او د تدې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیري کړی دی. ګاسمن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلیچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اداره شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزی. ملمنو تر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم چی شی دی؟
له څروان صاحب تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع زورونه دیتا جنگی جنایت منگه ویلی شو. البته دی آباد دیر وسیدی ډله ایز وژنه ده. په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي، البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې څه خپله غواړي هغه کار پرې کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې دغه مونږ ګورو په نویو کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه دغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو، دغه جنګي جنایت په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته به ورشو. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلامونه ونې کولې تاسو ته، اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته. اندرې وخت اوس نه، اوس ډېر مخکې وخت راغلی و. کله چې امریکایان راغی ډېر ښه موقع و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مې ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراس کې ګزارشونه یې جوړه کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونو سره دې مصروفه کړه. ډېر ښه وخت هغه وخت و. اوس خو د وخت نشته، په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې یو حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس
شیرزی صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په هماغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړلې، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو. هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې وو، په دنیا کې وو، افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي. دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو، اسپیشل فورس وو، صفر یک او صفر دو قطعات وو، ډېره قوت وو. وخت وو هغه وخت دوی د لاسې واخلله، همدغه جنګ سالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخیستله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ونیول سره ورسوله. ډېره پیسې دوی ته بانه ورکړله چې دوی لاسته ډېرې پیسې راشي، او وسط ورکړه همدغه جنګ سالارانو ته. چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لغز د حقوق بشر او د دغه جنګ سالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو. دوی هغه وخت حمله شو، اوس خو افغانستان چا سره اړیکې هم نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت هم نه لري، او وس ذکر کوم چې لوره مشکله ده.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو مرکلی وایم، د جنگ په باره کې مشهور خبره ده وای په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي له توپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډیره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، ستاسو نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات دپاره د یو مسالې د اثبات دپاره یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بے ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وایي عدالت ړوند دی. د عدالت سمبول هماغه جګه نجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو مانا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي انټرنیشنل کرمینل کورټ یا اروپا جنایي کورټ دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغلته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستنداتې چې شی دي که نه ده شوې کوم یو دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا چې متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراات جزایی چې دی لري د هغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی متخلف معلوم دی په مطبوع هیواد کې د دې مسالې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغې څارنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق دپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د ته د دې پروسیجرونه محکمې ته راول دا ساده سازي زمونږ خاص خواهش خودی اما په عملي لحاظ باندې معین موانع لري. دومه خبر که می خبره اوږده نشي لطفا ما ودروي. هغه دا ده زما آواز شته در سره؟
بله بله ستاسي آواز شته.
دومه خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسألې ته مونږ اولویت ورکړو یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبرې وکړي هغه خپل وظایف اجرا کوي. دا هغه خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال د هغې په وظایفو کې نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
بشری حقوقو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده؟ په دې خاطر دا غوښتنه کړې ده، آیا دغه شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او کنه دي؟
هغه شرایط که چیرته څوک وغواړي چې مساعدی کې مساعد دي، که چیرته څوک ونه غواړي چې مساعدی کې مساعد نه دي. دا مسله بل علاوه د دې نه چې مقدماتي پریلیمینری آمادګي ته اړتیا شته، ده یو سلسله نور تخنیکي جوانب او مقدماتو ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي. که چیرته دوی وغواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کړي، هو شرایط شته دي. او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي، تخلف محکمې ته وړاندې کیږي، دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونه کړي. متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په 350 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي، وعزت څوک یې پسې نه ګرځي. دا د عدلي لحاظ ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته، او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي. اما لنډ ستاسو سوال جواب همدا دی چې که دوی وغواړي چې شرایط ایجاد کړي، او شرایط شته، او که ونه غواړي دا نشته. شکر.
بله، ډیره زیاته مننه کوربدن. استاد اتمر، ستاسو نظر څه دی چې په دې اوس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي، او که فکر کوئ چې ګټه نه لري، هغه شرایط هم نه دي مساعد، او که یو طرف محاکمې ته حاضرېدی شي بل طرف نه حاضرې شي؟
خو دا مشکلات لري، ځکه لکه چې سیدی صاحب توضیح ورک، دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي، هغه باید شواهد ولري.
لیکن اتمر صاحب، دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخص سره نه دی شوی. مثلا د خلق له دورې کې شروع کو، لسګونه زره کسه اعدام شو، لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور په دې دنیا کې نشته. راورسته هم شاید ډیر داسې خلک وي چې وژل شوي دي، او هغوی دومره بېوسه او غریب خلک دي چې یا ممکن هېڅ خپلوان یې نه وي پاته، او که پاته وي هغوی دغسې لویو مراجعو ته تللی او عریضه نه شي کولی.
بالکل همدا خبره ده، زن تا سره موافقم. لیکن اوس خبره دا ده چې خپله افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی. زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم، او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي، دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي، په دې کې ډېر اعتراضونه دي. دا کوم کسان ته چې دوی جزا ورکوي چې
اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو، دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی، نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پې باور نه لري، شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخامخ
دی. په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دی دغه توانایي ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي. اوس خو تاسې ګورئ، موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي، دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي، لیکن دغه قوت نشته. نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي. نو د فعلا دپاره زه داسې فکر نه کوم که پوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو را په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي، هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي. لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې عجب د نور ثبوت نشته.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ کوربدن. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وه چې یو شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پی پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضرېږي چې محکمې ته لاړ شي، لیکن د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
سازمان سبو غل بد بختانه افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چې اتما سبو د کوي سه په واه هغه څه چې مسلحت یې وکړه، هغه مسلحت په دې و چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف او برنامه سرته ورسوي. هماغه مسلحت چې وایي چې تاریخ تکراری دي اوس هم ده، اوس چې طالبان راغلي ده کسان چې تاریخ ډلې درلودله، فدایان یې درلودله، هره ورځ په افغانستان کې ان تاریخ کوله، په ټوله دنیا کې دي عملیاتونه کوله، و کافی شواهد هم شته. هغوی چې آرام ګرځي یا هغه اعلامونه چې و هغه اعلامونه هم په نظر نه نیسي، هغوی هم هېر شوي دي. آرام په هر ځای کې سفر هم کېږي او تعلیمونه هم هغوی باندې لري کېږي. نو دا معلومیږي چې هماغه مسله بیا تکرارېږي،
محاکمه کېدی شي هغه خو حداقل محاکمه شي، آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي که نه؟
عدالت هغه وخت مینېږي چې ټولو سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسنیسي وو، اوس هم د استخباراتو لاسنیسي ده، دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته، او دغه ګزارشونه چې د بشر لخوا او دغه سازمانونه لخوا انتشار کېږي، دا بس یو فریب ده، یو چل ده. که نه نو هر د دوی په اروپا کې ګرځي، بل چا بله ورځ چا ما ته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومې وخت سره زنغواړم دلته لومې وخت لم وایي چې په جرمني کې ګرځېدله، په جرمنی کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې شته، په امارات په دوبۍ کې شته، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغوی ونی چې خو دوی صادق نه شته، همدغه ګزارشونه نه صحیح، بس خلکو مصفوي په دې چې هغه بیا دغه جنګ سهار هم ځان ته ساتلی ده چې بېرته دوی نه ګټه واخلي، او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
سیدی صاحب استاسو نظر سره استاس تاسو موافقیاست چې هغه کسان چې محاکمه کړي شي هغه د عقل محاکمه شي کړي شي د نور ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کړي سبا به شرایط ورته مساعد شي هغه سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کړي نو بدان دا نور دې هم محاکمه نشي دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په در زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدفه دي. یو د هدف تربیتي اخلاقي اخوا اخستل او د عدالت قایمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د د لاس نه راواخلي او محکمې ته دي. د هغه دپاره پروسیجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي محاکمه شي که د حزب ډیموکراتیک که د بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایی بشری ضد جرم دی هغه دې پیګرد شي. د دې دپاره پیسې پکار دي، د دې دپاره امکانات پکار دي، د دې دپاره مسله سازی پکار دي. دا په جمهوریتو په طالبانو په حزب دیموکراتیک باندې خلاصه کول دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه دپاره وخت د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. د عدالت تامین ضرور دی د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي هماغسې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترامات دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته. آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده دا تناو که دا نړیوال شریکان درلوده؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته په خپله خوله په اصطلاح لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته یو ستر تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. ډېره مننه کور ودان رادیو واوري، بیا پوښتنه وکړئ، بیا له موږ سره تماس ونیسئ. ور به شو بل اوریدونکي ته، ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، لکه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، او له تاسې به هم تیر شو. که بل اوریدون که نه بل اوریدون که نشته ور بشو بیرته ملمنو ته اتمر سه شاید دیر لپاره دا پوښتنه می چی د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې د جنگی مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډې غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید ووسي چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې په خپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو په خپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید د عدالت انتقالي خپل افغانانو کلي کړی وای. ضرورت دې ته نه چې د جنگی جرائم و محکمه نړیوال محکمه په هغه باندې فیصلې کړي وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې هم دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، په اول سر کې ډېر داسې افغانانو چې اعدام شلل. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي، یا خو هغه د زمانې هغه هم په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نه و. دا اوسنی کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هېڅ شی هم نه ول. تاسې باید راوروسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافق یم. د هغه نه که وروسته را وګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوی، یعنی په هغه وخت کې هم دغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو دخوا نه، هم خپله د افغانانو دخوا نه ترسره شوي دي. حتی بېلګه یې دا ده چې تاسې ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي، او د هغه وخت کسان دي. مثلا د پلچرخي په زندان کې مسئول کس و، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که موږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وي، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چې نه موږ ډله ایز وژنه اخته ویلی شو، دا جنګي جنایت دی، لیکن هغه هم هغسې پاتې شو. د هغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې هم دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه موږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که موږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې د عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې موږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسې د یوه کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بنجانې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوي چې هغه هم باید نوی محاکمه شوی، که داسې وي باید هغه هم نوی محاکمه شوی.
نه، زه داسې نه خوښ چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی دغه جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سیدي صاحب ویلي، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خانه دوی ته ماشین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان څلوېښت کلونو کې دومره واره او بیچاره دي چې د دغه دغیت نشي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی. ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جنایتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راتشکودنه آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسې شیرزای صاحب. که جنگی مجرمان اوس به حاکمه شي نو ګټه به څه، ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي. نو
سبا سمه داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې وایي چې هر څه شوي ده شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تطبیق شي او نړیواله ټولنه هم افغانستان سره صادق وي. احمد که ده زندان پلیتفی ده قماندان نو وفد و کلمت که عبدالرزاق حریف خانو یو چه محکمه شد. اگه اتهامونه چه عبدالرزاق حریف بانده و چه زه که معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نمست که بل کسو عبدالرزاق لو میده. اگه اتهامونه اگه کارونه عبدالرزاق کتله و اگه نورسته بی عبدالرزاق حریف قماندان شد، ده چه حالان کلار یو چه پیدا سی یا محکمه زند پر یو برنامه و سر و دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان و کوم کسان و چې پوهېدل چې نه دا عبدالرزاق خریف نه دی، دا عبدالعزل کړی ده، دا پالن کې نه و او چا د لاسرسي نه و چې هلته لاسي سایزي ورتي ګورې عدالت تامین نه شو. او عبدالعزل هم چا کار کړی و یا موږ چې همدغه عبدالرزاق خریف یې کړی و. عبدالرزاق خریف په باندې بل کس و، رئیس و وزیر و مقامات دوی ته وظیفه ورکړې وه، نو بیا هم عدالت تامین نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده. دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویله چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورې که اوس موږ ونیسو چې سرزي ناکالي چې دی دغه انتحاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان زرین نه ناممکن ادا چې اصلی عدالت په افغانستان کې تعمیل شي تر سوچ یو افغانستان په خپل افغانستان خلک دغه زمینه برابر نه کی. افغانستان دلیل نه دغه زمینه برابر نه شي. د افغانستان زبان له دا په دغه اوسنۍ شرایط کې ډیره مشکله ده. کدی صادق ده
په خونی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د په نورو ځایونو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دي. ګوره که دی نړیوال ټولنه موږ سره ډیره صادق ده. دغه سازی نه قانی او د طالبانو دلې چې اوس هم ګرځي ځي بهر ته ځي سفرونه هم کوي. دوی په ملالي خو ډېره ښه شواهد شته، ټوله دنیا سره شواهد شته. دوی ولې هغوی نشي محکمه نه کوي؟ نو معلومه ده چې دوی خپله ګټو دپاره دوی استفاده کوي. او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه لرې کړل، هغه جایزې چې ټاکلې وه، هغه جایزې ورنه شوې ده، اوس هم تعامل هم کوي. ولې چې دوی نه ګټه واخلي؟ خوشحال تعالی مخکې هم همداسې و. یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګول په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده. کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړی ده، د افغانستان ډیموکراتیک ګول دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي لکه بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي، یا ټول قصور واچوي خلکو، یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګول باندې. دا بې انصافي ده، دا کله عدالت ده؟ مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په اوله دوره کې څه وکړل؟ اوس څه کوي؟ همدغه اوس سره روان ده. اوس دوی په لره کوم ستونزه چې اوس د دوی پسې نه ګرځي دوی راغلی دی عمل ګزار شوی ده په دغه ګزار شوی خلکو غوړوي او خلکو مصروفوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنګي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوي وای، انتقالی عدالت عملی شوی وای. ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
خدمت عرض وکم چې عدالت نسبی ده، مطلق عدالت ده الله تعالی په دربار کې زمونږ په انتخاب باندې. کمنګ تمام شهران سره ګډ وکړو، عزت نصیب بعد په تدریج یو سلسله اصول ومن. آیا عدالت ضرور ده کنه ده؟ جواب هاو ضرور ده. آیا دا منګه محکمه ته کشولای شو؟ نه، بازی نشو کشولای. بازی کشولای شو ته منګه اولویت بل ده نسبت د عدالت ته. اما که چیرته څوک په نړیواله کچه باندې د دې دپاره زمینه سازی کوي ودی کی بسم الله څه مشکل ده. اما خبره داسې ده، آیا دا چې هیڅ ممکنه نه ده، هیڅ په درد نه خوري او هیڅ لازمه نه ده، فکر کوم دا ښه تاکید نه دی. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، دغه جملې څخه مدافعان منافع ملي یو حرکت یا یو صف دی چې غیر حزبي دی. هغې د عدالت انتقالي باندې باورمند دي، د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمند استو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړوکو او امکاناتو نه خبرې څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده. اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي، دا په نړیواله کچه هماغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې، هو عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیه دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونشي لږې هم وشي ښه دی. اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده. د دې دپاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمینه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي، دا ما ته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه په کې مشکل نه وینم. تشکر.
اتمر صاحب ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اورېدلی دي، د محاکمو په اړه مو اورېدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي. یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک دي. دا که د تیر حکومت کې د جمهوري دورې کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، څومره چې موریدلې ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولې اتخل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته کې افشاوی؟ یعنی ضرور نه و چې محاکمې ته راکاش دی وای، ضرور نه و چې بندیخانې ته بولی وای، اتخل دا نمونه کې افشا کړی وای. فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدې سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کړي.
ګوري، اصلا اول خو موږ دغه محاکمه ته یو لن نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام په طور د مثال، بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې، مخصوصا په افغانستان کې، ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بېګناه، او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوې چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې یعنې یو
دا کده سی وی نو اتمر سی باید نو مش اصلا په دې خبري ونه کو چې په افغانستان کې جنگي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره د غلطه ده چې جرمونه شوی دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي. نه، زما هدف دا و چې زموږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله بله، دا یعنی یو عام خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود کنه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کړ. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کړ، بل دا چې تر اخره پورې هغه همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو اشانش. او همدغسې په هغه وخت یو مصلحت روان و، مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نمونه وزیرانو به ویلې چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لستونه ویلې چې موږ جاسوسان لرو، د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي د یو ځای نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی و، اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنې موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به د نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې شیرزای صاحب تاسې ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو کوم دوه کاله هلته هم قاضي وم، یو حکم د ابتدایی دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایی حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافع د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه دې په دغه مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي که نه تامینیږي دا جدا بحث دی، د دې دپاره د حل لارشته. که تکرار نکم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکی او اجازه ورنکی، هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي. هماغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې ووهل شوې، په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي. او اوس چې موږ چا ته د ډیموکراسۍ او د عدالت او د قانونیت خبرې کوو، نو بیا راته وایي هماغه مو چې په شل کالو کې لیدلي دي هغه بحث به پرېږدو، د هغه دپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین دپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولی شي او څوک نشي حاضرولی. هیڅ دی حاضر نشي د دې غیابي حکم صادر کی، دنیا به پوښي، افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو ووژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې است. سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتی برخه، عدالتي برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته، لسره نشته، قانون نشته، په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسني نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته، هغه راته ډېر فرمانونه راوړل. مال دا دې چا دي؟ دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کړي؟ ونه په دې موضوع کې شته. ما ویل د یوه سوال جواب راکړه، قانون اجراءات جزایی لري که نه لري؟ که لري ما ته راولېږه. تر اوسه پورې 15 تیر شو چا جواب نه دی راکړی. په دې خاطر باندې دا به پرېږدو، اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العملونه شته چې د نسبي عدالت، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی، د نسبي عدالت د تامین دپاره امکانات شته. دا زموږ د نن اولویت دی که نه دی؟ نه، نه دی. موږ اولویت مشروع حاکمیت. په دې خاطر باندې دا شیونه که موږ په ترتیب باندې وړاندې نه کړو، موږ به کوم لازم او درست نتایجو ته ونه رسېږو. تشکر او بخیر
دی. مننه، ایله سلامت اوسئ. شیرزاد صاحب، مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي، یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
ګوره، دا د هغه وخت غوښتنه وه. ما وایي چې دغه دیام به موږ سره موافق نه، صادق نشته، په صداقت ځي هغه کارونه سرته نه رسېږي. دوی غواړي چې خلک همداسې په دا خبرو خریب ورکړي او مصروفه وساتي. صداقت په دغه کارونه نه شته. ګورئ، دوی دلته یو 15 میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصای وکړلی چې یو استرالیي نظامیان په افغانستان کې چې حضور دلو یو جزای کې یو ګزارش یې نشر کړی چې 11 کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې 1 کال سزا ورکړل شو چې دی نظامي اسرار ته افسا کړی ده. په دې چې د دې په ځای چې هغه اوس یې هغه برنامه تحقیق کړي، هغه وکیل ته سزا یې ورکړه. اوس دې وکاله زندان محکوم شو. نړیوال ته وویل نه چېرته وو چې د افغانستان خبره وو او اسرائیلي نظامیان وو او افغانان یې هلته وژلي وو داخله. او وکیل چې افسا کوي هغه مسئلی وکیل افسا کوي. دلته هغه د لاهې عاد بین المللي ټولنې سازمانونه چېرته وو چې په دغه قضیه کې دوی مداخله وکړي. یوازې عدالت یوازې دا نه ده چې افغانان جنایت کړی ده. جنایت امریکایان هم کړی ده، ټول ناتو هم کړی ده، هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړی ده، پاکستانیان هم کړی ده، ایرانیان هم کړی ده. د هر زاویې چې وګوري افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده او په صداقت دوی وسري. او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو خ مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلق دم پیش کی او صداقت
دلیل چې دغه سی حکومت ناراضی خو امداد چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غشتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي.
او امداد لورم جنایي جنایت لورم زیاتی کوم وخت شل کاله مخکې چې موقع وو چې مسئولیت وو چې افغانستان دغه مسئولیتونه خراب کړه. هغه وخت چې جنګي جنایت محکوم نه شو دوی ته سزا ورنه کړي. اوس هم دغه نور خلک هم وایي چې مونږ ته جنایت ته ورسکړو څوک نشته، مونږ نه پوښتنه وکړي. نو دغه نور هم د شل کالونه مخکې اوس زیات شوی ده. اوس نه کېدای شي لس کاله وروسته نور هم زیات شي. په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ټولنې مونږ سره صادقه ده. نو بدبختي چا ته په غالې پاتې کېږي. همدغه افغانان همدغه اوس چې کوم خبرې کوي زمونږ دوست وایي چې افغانستان کې د قانون هیڅ قانون نشته. هر څوک هر څه چې کوي کوي. قانون د جزا نشته، قانون اساسي نشته، قانون د هیڅ شی قانون په نوم څه نشته. هغه مسئولیتونه په حساب هر څه چې دوی وګوري هماره تجویز کوي. او افغانان خلک افغانان هیڅوک هم جرات هم نه شي دوی په مقابله کې خبرې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی نثار احمد شیرزاد، د سیاسي چارو شنونکی، په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خبر دے چبا دیکھ کر شب عمل کو کے خدا خبر دے چبا ستاد کلی او کچھ ہو کے ستاد کلی او کچھ ہو کے خدا خبر دے چبا خبر دے چب خبر دیکھ چه باسا